620. بدین ترتیب
په کابل کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي بر ساسو هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې شمشاد زادران راسره مرسته کوي. د خپرونه چې په منځنۍ څپه 12:20 په افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته مو په کاناډا کې له یوې غونډې خبرو چې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې پکې کیږي. بیا په واورې چې راتلونکې میاشت په روسیا او هند کې هم د افغانستان په اړه غونډې جوړیږي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د افغانستان لپاره له روسیې څخه MI-11 هلیکوپټر نه پیری. ټاکل شوې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان راتلونکي سه شنبه په افغانستان کې د اداري فساد په اړه خپل نوی راپور وړاندې کړي. او کوم کس چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د سلاکار په توګه نومولی له ترکیې سره د اړیکو په ښه کېدو ټینګار کړی. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته خبرداري ورکړی چې د افغانستان لپاره له روسیې څخه MI-11 هلیکوپټر نه پیری او د دې په بدل کې امریکایي هلیکوپټر اخلي. دا خبره په کانګرس کې د کنیکټیکټ ایالت سناتور بیان کړه. سناتور کریس مورفي پرون ویل زه نه پوهیږم چې ولې د امریکا حکومت د مالی پیسې روسیې ته د افغانستان د هلیکوپټرو لپاره ورکوي. حال دا چې روسیه په سوریه کې د اسد د رژیم پلوي کوي او په اوکراین کې مداخله کړې ده. سناتور مورفي زیاته کړه که دفاع وزارت د افغانستان لپاره د هلیکوپټر اخلي نو باید امریکایي هلیکوپټر واخلي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان پوځ ته به سکیورسي بلاک هوک ډوله هلیکوپټر چې په کنیکټیکټ کې جوړیږي وپیري. بلورته په تیرو دوو کلونو کې روسي هلیکوپټر د دې لپاره افغانستان ته نه دي سپارل شوي چې لویدیز په اوکراین کې د مداخلې لپاره پر روسیې بندیزونه لګولي دي. ټاکل شوی ده چې د شفافیت نړیوال سازمان راتلونکي سه شنبه په افغانستان کې د اداري فساد په اړه خپل نوی راپور وړاندې کړي. د دې سازمان د افغانستان د څانګې مطبوعاتي مسؤل وحید الله عزیزي تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې راپور کې د فساد پر ضد د افغان حکومت د مبارزې څرنګوالی او دا چې تر اوسه د مبارزه څومره اغیزمنه ده معلومات شامل دي. ښاغلی عزیزي ویلي د شفافیت نړیوال سازمان افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته په افغانستان کې د فساد پر ضد د اغیزمنې مبارزې لپاره یو لړ سپارښتنې هم لري. د شفافیت نړیوال سازمان ټینګار کوي چې راتلونکو څلورو کلونو لپاره له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د 15.2 میلیارد ډالر مرسته باید پر ځای مصرف او د فساد ښکار نشي. د فاریاب والی وایي د دې ولایت او جوزجان ترمنځ د لوی لارې د امنیت د ټینګښت لپاره پراخ پوځي عملیات دوام لري. سید انور ساده تیر ماښام ازادي راډیو ته د دې عملیاتو هدف تاثیر روښانه کړ. د وی په ډیره لنډ موده کې د لاجوردو د لار پرنيزو د همدې لپاره ملمانو فاریاب ته راځي او بیا د انخوی ولسوالۍ ته د دې لارې د پرنيستلو لپاره ځي. نو د دې لارې مسیر باید پرنيستي وي. د فاریاب والی زیاته کړه چې د عملیات لشلو ورځو راهیسې دوام لري. د فاریاب او جوزجان ترمنځ پر لوی لار ولسوالۍ پرتی دي. تمه ده چې راتلونکو لس ورځو پورې په فاریاب کې د لاجوردو د لارې د پرانیستلو مراسم ترسره شي. د هغه لارې د چې افغانستان به له اروپا سره وصل کړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ اویا پوله، یو اروپایي یورو 1 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 8.5 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 622 افغانۍ. کوم کس چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت د سلاکار په توګه نومولی هغه وایي چې له ترکیې سره باید اړیکې ښه کړو. متقاعد ډګر جنرال مایکل فلین چې پرون د ملي امنیت د سلاکار په نوم معرفي شو د هیل ورسپانې ته ویلي چې فتح الله ګولین چې په پنسلوانیا کې اوسي یو افراطي ملا دی. فلین د امریکا د انتخاباتو په ورځ هم ویلي وو چې واشنگټن د ترکی اوسامه بن لادن ته پناه ورکړې او موږ باید ګولین ته پناه ورنه کړو. فلین زیاته کړه چې موږ باید خپل بهرنۍ تګلاره سمه کړو او ترکیې ته د ترکانو له نظر وګورو. فتح الله ګولین هغه څوک دی چې انقره یې تورنوي چې په جولای کې په ترکیه کې کودتا وکړه او د ترکیې چارواکو له واشنگټن څخه بیا بیا د ګولین د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. د پیسو د نړیوال صندوق هغه پلاوی چې له اوکراین نه کتنه کړې وایي د دغه هیواد اقتصاد د رغیدو په لور روان دی، خو آی ایم ایف وایي د اوکراین د اقتصاد بیا پر پښو درېدنه د اصلاحاتو پرمختګ پورې تړلې ده. د پیسو د نړیوال صندوق د پلاوی مشر رون وان رودن چې د نومبر له درېمې نېټې نه تر اوولسمې نېټې پورې په اوکراین کې وو، تمه ښودلې چې د اوکراین اقتصاد به په روان میلادي کال کې له یو نه تر یو نیم فیصده وده وکړي او په 2018 میلادي کال کې به د اندازه 2.5% ته لوړه شي. د پیسو نړیوال صندوق د اوکراین له حکومت غوښتي چې په دې هیواد کې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي. د آی ایم ایف په وینا اداري فساد د مهال په اوکراین کې د سوداګرۍ او پانګونې په وړاندې تر ټولو ستر خنډ دی. او د کډوالو نړیواله اداره یا IOM وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 4,600 کډوال اروپا ته په لاره په مدیترانې سمندرګي کې ډوب شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاند د جمعې په ورځ په ژنوا کې خبرلانو ته وویل، موږ د ژمي په دې موسم کې په مدیترانې سمندرګي کې د پلاستیکي کښتیو د ډوبېدو ډېرې غمجنې پیښې وینو. نوموړي وویل په پلاستیکي کښتیو کې اکثره سفر کوونکي کډوال او پناه غوښتونکي د غربي افریقا وګړي دي چې د لیبیا له سواحلو حرکت کوي او غواړي چې د ایټالیا ټاپوګانو ته ځان نه ورسوي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په کاناډا کې نن د افغانستان پر امنیتي وضعیت په وی غونډې کې خبري کیږي. د غونډې ته د افغانستان دفاع وزیر ورغله. پاکستان وایي چې په هند او روسیې کې د افغانستان په اړه په جوړی دونکو غونډو کې برخه اخلي. د زابل والی په خپل ولایت کې داعش تاندیشمن دی.
مرکز په جریان کې چولې دي، دوی نه مرسته غوښته ده، هوایی او زمینی مرسته غوښته ده او هغوی ته مخبرې اندېښنې رسولې دي.
د خوست مدني فعالانو یو شمېر ښوونکي تقدیر کړل.
دا غوسنی کوم سوزون چې دا به د توحاتو ورشي تر څو پرادای په خپل دندو کې صدګانه په ډول هغه خدمت وکړي شي.
د امریکا د نوی منتخب ولسمشر له نوی ټاکنو مخبرو او روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو.
ما سره کبزت را سره دی تقریبا دا واته کال کیږي. د نس پر صبر سره دی کی د شپې د فډوډین نه سم وړلې.
د افغانستان دفاع وزیر په کاناډا کې په یو امنیتي کانفرانس کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته تللی دی. په دې درې ورځنۍ کانفرانس کې نن د افغانستان پر امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې او بحثونه کیږي. جزئیات تر رضوان مراد په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کاناډا په امنیتي کانفرانس کې له تروریزم سره د مبارزې او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په باب خبرې کیږي. د هالیفاکس په نوم په دې درې ورځني کانفرنس کې د یو شمېر هیوادونو د دفاع د وزیرانو په ګډون د شاوخوا سلو هیوادونو امنیتي مقامات او د پوځي او امنیتي چارو کارپوهان ګډون لري. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال محمد رادمنش د دې کانفرنس او پکې د افغانستان د ګډون په اړه ازادي راډیو ته ویل،
عموما دا کنفرانسونه سه دایریږي د دې لپاره دی چې د افغانستان ملي اردو تقویت شي او وکولای شي چې په معیاري توګه د تروریزم په مقابل کې خپل ظرفیتونه همدارنګه سي تقویه سوی ده. استعمال یې کې د تروریزم په مقابل کې هم ځینې فیصلې د دې لپاره کېږي چې باید افغانستان کې صلح رامنځته شي.
دا هالیفاکس په انټرنیټ باندې راغلی چې د دې کانفرنس په نننۍ غونډه کې به د افغان حکومت د اجرایی ریاست سلاکار سید طیب جواد او په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی ویناوې وکړي. د کاناډا په دې امنیتی کانفرنس کې په پاکستان کې د امنیتی حالت او تورستی فعالیتونو په اړه هم بحث کیږي. د کانفرنس تنظیمونکو ویلي چې په دې کانفرنس کې د پاکستان د امنیتي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم برخه لري. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال وین جنرال راد منشوي د کانفرنس ګډونوال باید د تروریزم د روزنې، تجهیز او تمویل پر سرچینو تمرکز وکړي. نوموړي یو ځل بیا د افغان حکومت دا ادعا تکرار کړه چې تروریستي ډلې په پاکستان کې تمویل او روزل کیږي او بیا افغانستان ته استول کیږي. کته هم د کاناډا د هالیفاکس امنیتی کانفرنس پریکړې اجرایه بڼه نه لري، خو افغان چارواکي وایي دا ډول کانفرنسونه افغانستان او په ځانګړي ډول افغان امنیتی ځواکونو ته د نړیوالې ټولنې زیاته توجه اړوي.
د کاناډا په درې ورځني کانفرنس کې نن د افغانستان پر امنیتی وضعیت خبرې کیږي. بل لوټه ټاکل شوې ده چې راتلونکې میاشت په روسیې کې یو غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې به اسلام آباد، پیکینګ او ماسکو برخه واخلي. همداراز بله غونډه په هند کې راتلونکې میاشت جوړې شي چې په هغه کې به هم د پاکستان استازی ګډون وکړي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمې سولې او ثبات په افغانستان کې سولې او ثبات پورې تړلې وایي چې هیواد باید د افغانستان په اړه کېدونکو هغه دوه کانفرنسونو کې ګډون وکړي چې یو به په هندوستان او بل په روسیه کې جوړ شي. دغه څرګندونې د یاد وزارت ویان نفیس ذکر د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې د وینا پر مهال وکړې. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی پر روان دسمبر میاشت کې د هندوستان په قربتوب د هیواد په امرتسر ښار کې د افغانستان په اړه د ایشیا زړه کانفرنس وشي چې د بیلابیلو هیوادونو استازي په کې ګډون وکړي او د افغانستان وضعیت او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لارې چارې په کې ولټول شي. که څه هم په دې وروستۍ کې د هند پاکستان اړیکې تر پخوا ترینګلې شوي او پر ډیپلوماتیکو اړیکو سربیره پر پوله د پوځیانو ترمنځ نښتې هم کیږي، خو نفیس ذکریا وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار په هندوستان کې د افغانستان په اړه ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون وکړي. نوموړی ټینګار کوي چې د افغانستان امن د پاکستان لپاره مهم دی او په خبره یې پاکستان د هر هغه کوشش ملاتړ کوي چې په سیمه او افغانستان کې د سولې او ثبات لامل کیږي. د وایي لکه څنګه چې په افغانستان کې سولې او ثبات د سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان پر سولې او امنیت اثر لري، نو لکه څنګه چې د ایشیا زړه کانفرنس د افغانستان په اړه دی او د بهرنیو چارو سلاکار ورته مخه ویلي چې پاکستان په دې کې ګډون کوي. هندوستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د سلاکار سفر به د روان کال په سپتمبر کې په هندي کشمیر کې د هندي پوځیانو پر یو کیمپ د وسلوالو تر برید وروسته چې 19 هندي سرتیري پکې وژل شول او د پاکستان او هندوستان اړیکې ترینګلې کړې. د جګپوړي پاکستاني چارواکي لومړی سفر وي په هندوستان کې. د هیواد په قربتوب د افغانستان په اړه ایشیا زړه کانفرنس ته جوړېدو مخکې دا کانفرنس د 2015 میلادي کال په دسمبر کې د پاکستان په قربتوب په اسلام آباد کې جوړ شو چې پر افغان ولسمشر سربیره پکې د هند بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی. خغل ذکریا همداراز په هندوستان کې د ایشیا زر کانفرنس کې د ګډون د پخلي ترڅنګ وویل چې پر روانه میاشت کې به په روسیه کې د افغانستان په اړه د پاکستان، چین او روس درې اړخیزه غونډه هم جوړه شي چې پاکستان به پکې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وان په افغانستان کې په امنیتي وضعیت او همداشان د داعش او نور غیر ریاستي وسلوالو ډلو پر فعالیتونو اندېښنه هم وښوده او ویل چې د افغانستان وضعیت ښایي د سیمې پر هیوادونو نیغ اثر وخندي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل د نن ورځې ورځپاڼو د افغانستان کوم مطالب څېړلې دي؟ نسیم شفق دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب د امریکا له منتخب ولسمشر سره د ملي وحدت حکومت د مشرانو د اړیکو د ټینګولو پر اړتیا او د حکومت او ولسی جرګې د تقابل په اړه لیکلي دي. ویسا په خپل لمړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د حکومت مشران د ډیر ژر له ډونالد ټرمپ سره خپل اړیکې ټینګې کړي. په مطلب کې د امریکایي چارواکو له قوله راغلي چې افغان مشران باید افغانستان ته د ښاغلي ټرمپ د پام لپاره منتظر پاتې نشي. د مطلب لیکوال په کابل کې د امریکایي پوهنتون د سرپرست ډیوډ سیدنی له قوله ویلي چې د ملي وحدت حکومت مشان باید ډیر ژر کار پیل کړي او د امریکا له منتخب ولسمشر سره خپل اړیکې ټینګې او پراخې کړي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې لیکلي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه طرحه تاییدوي چې له مخې پاکستان د ترهګرو ملاتړ پیژندل کیږي. په مطلب کې د ټرمپ د ټیم د یو فعال کس شالاب کومار له قوله ویل شوي چې ښاغلی ټرمپ د کانګرس له هغې طرحې ملاتړ کوي چې له مخې پاکستان د هغو هیوادونو په قطار کې راځي چې د ترهګرو ملاتړی دي. په مطلب کې د ښاغلي کومار په حواله ویل شوي چې ډونالد ټرمپ به هرومرو د پاکستان پر ضد دغه اقدام کوي. چراغ ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو د ولسي جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر له قوله لیکلي چې د کاندید وزیرانو د نه معرفي کېدو په صورت کې به بودیجه هم تصویب نه شي. په مطلب کې د ښاغلي قدیر په حواله راغلي چې ولسي جرګې وزیران د کوم خاص هدف لپاره نه دي استعضا کړي او باید ژر د سلب صلاحیت شویو وزیرانو پر ځای نوې څیرې د جرګې ته وروپیژندل شي. د مطلب لیکوال ویلي چې د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ تقابل ګټه نه لري او د دې جرګې د لومړي مرستیال له قوله یې لیکلي چې باید د دولت د ټولو قواوو ترمنځ همکاري او هماهنګي موجوده وي. دنیا ورځپاڼې هم په یو مطلب کې همدې مسلې ته اشاره کړې او د ولسي جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر له قوله یې لیکلي چې ولسي جرګه د خلکو د غوښتنو پر اساس کار کوي او حکومت د تقابل سیاست غوره نه کړي. او سرخط ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب کې لیکلي د ولسي جرګې لومړي مرستیال سترې محکمې ته د وزیرانو د استیضا موضوع محول کول ناسم او د قانون خلاف عمل بللی دی.
داعش ډلې پرې وروستیو کې په زابل ولایت کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. په زابل کې چارواکي وایي دغه ډلې په یو شمېر ولسوالیو کې خپل مرکزونه جوړ کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دې ته چمتو دی چې داعش په دغه ولایت کې وڅپي. ملالۍ بشیر راپورټ لري.
د زابل ولایت چارواکي په دغه ولایت کې د داعش ډلې د زیاتېدونکو فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي دغه ډلې په دې وروستیو کې د زابل په یو شمېر ولسوالیو کې مجهز مرکزونه جوړ کړي دي. د زابل والي وایي چې په دې ولایت کې د داعش فعالیتونه د پخوا په پرتله زیات شوي دي. دوی وایي طالب جنګیالیو د زابل ولایت په یو شمېر سیمو کې ځانونه داعش ډلې ته سپارلي دي. د زابل والی بسم الله افغان همدارز وایي د داعش د زیاتې سوو فعالیتونو په اړه اندېښنې له مرکز سره شریکې کړي دي.
سپین بیرغونه کښته شوي دي، تور پورته شوي دي، په ځینو کې تور کښته شوي دي، سپین پورته شوي دي. دا لوی ګواښ دی، لوی خطر دی، لوی ستونزه ده. د دې دپاره موږ وخت په وخت مرکز سره په تماس کې پاتې شوي یو. مرکز په جریان کې اچولی دي، د هغوی نه مرسته غوښتې ده، هوایي او زمیني مرسته مو غوښتې ده، د هغوی څخه مو امکانات غوښتې دي او هغوی ته مو خپلې اندېښنې رسولي دي.
د زابل چارواکي وایي په زابل کې له داعش سره اړوندې شاوخوا 200 کورنۍ اوسي چې ډیری یې په خاک افغان، دای چوپان او نوبهار ولسوالیو کې اوسي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان وایي که د داعش پر ضد جدي اقدامات ونیسي شاید داعشیان دغه ولایت له جدي تهدیدونو سره مخامخ کړي.
داعش مرکزونه د زابل په څلور ولسوالیو کې عمل انسته څه تحرکات هم اوس د میزانې ولسوالۍ کې لکه څنګه ستاسې وایي سرغنده ولسوالۍ کې همدارنګه نوبار ولسوالۍ کې د دوی تحرکات هم لیدل کیږي. دوی له تیرو دوه کلو را په دې خوا دلته مرکزونه جوړ کړي دي. اول وارې که ستاسو په یاد یې موږ له دوو مطبوعاتو له لارې سناریو کړي دي، دلته داعش زموږ سره هیچا نه منله په ټول افغانستان کې. خو اوس ټول خلک وایي دلته داعش شته، داعش شته، دلته هغه مرکزونه دي چې هغه د افغانستان بس.
که څه هم د زابل چارواکي وایي چې له داعش سره اړوند کسان له نورو ولایتونو ورغلي دي، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي محمد راتمنیش وایي له داعش سره په اړوندو کسانو کې چې اوس مهال په زابل کې اوسي بهرني اتباع هم شامل دي چې له پاکستان راغلي دي.
اینها از پاکستان آمدند. اینها کسایی هستند که به نام ایغورها،
دغه له داعش سره اړوند کسان له پاکستان څخه راغلي او اویغور، ترکان، د ازبکستان اسلامي غورځنګ کسان، د عراق، سوریې او یمن عربان دي او له بده مرغه د سیمې استخبارات له دوی سره مرسته کوي چې تر سرحدونو راتیر او افغانستان ته رادنه نسي.
یک سلسله تعاملات دارن کې بالاخره اینا میتوانند از خطوط سرحدي به داخل افغانستان بیاین.
شاغلی رادمنیش وای په زابل کې د دې ډلې د ځپلو لپاره جدي اقدامات سوي دي. زابل ولایت تیر کال د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو شاهد وو. د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې تر خبر وروسته د دې ډلې د مشرتابه پر سر د اختلافونو په نتیجه کې د طالبانو خپلمنځي جګړې پیل شوې. د طالبانو د جلاسیوي ډلې مشري هغه وخت ملا منصور دادالله کوله. منصور دادالله وروسته له هغه چې ملا منصور د طالبانو نوی مشر وټاکل سو له ملا منصور سره مخالفت اعلان کړ او خپل جنګیالي زابل ته ولېږل. د راپورونو له مخې ازبک جنګیالیو په زابل کې د منصور دادالله ملاتړ وکړ. په زابل کې د طالبانو د دواړو ډلو ترمنځ جګړو تر میاشتو دوام وکړ او وروسته د تیر کال په نومبر میاشت کې منصور دادالله د همدغو نښتو پر مهال ووژل سو. تر دې مخکې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د پراخو فعالیتونو په اړه راپورونه ورکړل سوي وو، خو د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې افغان ځواکونه د پراخو عملیاتو پر مهال توانېدلی دي چې د دې ډلې مرکزونه له منځه یوسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د تروریزم سره د مبارزې ادارې ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې داعش ډله ضعیفه سوې او د پخوا غوندې فعاله نه ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د خوست ولایت د کرنې او مالدارۍ ادارې ته یو شمېر کرنیز وسایل او ماشینونه وسپارل شول. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
له هغه وروسته چې د خوست د یو شمېر پخوانیو حکومتي باغونو په چاردیوالیو او په هغه کې د ودانیو پر رغونه کارونه پیل شول، د یاد ولایت د کرنې ریاست سره د تراکتورونو، کرنیزو وسایلو او ماشینونو مرسته هم وشوه. د جمعې په ورځ د خوست د کرنې رئیس سمیع الله نصرت یاد ادارې ته د څلور ارادې تراکتورونو او نورو کرنیزو وسایلو د سپارلو په اړه وویل چې دا مرسته د دوی اړوندې ادارې او په ټوله کې د دې ولایت بزګرانو ته پوره ارزښت لري. سمیع الله نصرت زیاته کړه دا تراکتورونه او نور کرنیز ماشینونه د چین هیواد د بلایوازو مرستې و نمونه ده چې په دې وروستیو کې د کرنې وزارت سره شوې ده.
دغه څلور تراکتورونه د چین هیواد د بلایوازو کومک نمونه او بلګه ده چې کرنې او مالداري وزارت سره یې څومره وړاندې کړي وو. دغه تراکتورونو سره څوارلس مختلفې پرزې چې هغه د ځمکې د موارکارۍ، د کښت، د لښتیو د جوړولو او بلاخره د نباتاتو د فصلو د مراد کولو لپاره دي. هغه تقریبا موږ ته یو ځای راغلي دي. البته د ولسوالیو لپاره هم د خدمت کې دي.
د خوست یو تن بزګر حاجی شاولی یادم راسته خو بلله خو زیاده کړه د افغانستان د کرنې سکتور ته باید پاملرنه ډیر شي، ځکه د بزګر خوارۍ ته د ټولنې د ټولو خلکو سترګې وي او له پیداواري ګټه پورته کوي.
نن ترکتور چې کوم په خوست کې موږ وینو چې چین هیواد کومک کړی ده، دا ډیر ښه ونه منادو. نو خدای دې وکړي چې وزارت زراعت په دا شکل ته نور وسایل ته پیدو کې که زمیدور وګی او چارواکی به وګی، که زمیدور په خېټه مول او چارواکی به مول وي.
د خوست د کرنې رئیس په ولایت کې د یو شمېر نویو کرنیزو پروژو د پیلېدو خبره هم کوي او وایي چې په څو راتلونکو ورځو کې به د یو میلیون ډالرو په ارزښت د کرنې او مالدارۍ په برخو کې دوې مهمې پروژې پیل شي.
موږ به د تراکتورونو وروسته انشاءالله پرځ دې وخت کې دوه لوی پروژې چې یو هم د خوست لپاره د سل ګرین هاوسونو تاسیس ته چې هغه به تقریبا د شپږ لک ډالرو په اندازه باندې ارزښت ولري د مختلفو د قانون لپاره په مختلفو ولسوالیو کې، او یو هم د سارا باغ کې موږ تقریبا د څلور لک ډالرو په اندازه باندې د هچري یا د چرګوډو د ماشین د بریډر دغه پروژې انشاءالله هلته به افتتاح کړو.
دی یادونه ورده څلور لسیزې وړاندې خوست د افغانستان د مهمو کرنیزو ولایتونو څخه و چې د حکومت په چوکاټ کې د شنو میوو او همدارنګه غلو دانو ډیر پیداوار درلود، خو اوس مهال د یادو ځمکو یوه لویه برخه غصب شوي او پاتو ځمکو څخه هم حکومت ته د تمې وړ پیداوار او عواید په لاس نه ورځي.
د رغاوني پاړه راپور و. د رغاوني پاړه مو اوس لوی بخند خبرو. د افغانستان د بیا رغاوني لپاره د امریکا سر مفتش د څو کالې وی پخوانی پروژې پاړه ویلي دي چې په کابل کې د یو لوی هوټل او رهایشي ودانۍ د جوړونې پر مهال میلیونونه ډالر ضایع شوي دي. تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
د افغانستان د بیا رغاوني لپاره د امریکا د څار ادارې یا سیګار مشر جان سوپ کوي په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې له دغو دوو ودانیو زموږ لومړنۍ ارزونه ښیي چې د پور ورکوونکي ادارې یا اوپیک لخوا مدیریت او نظارت سم نه و. اوپیک د امریکا په حکومت پورې تړلې د پانګونې یوه خپلواکه اداره ده. جان سوپ کو د دوشنبه په ورځ د دغه شرکت مشر ته په لیږلې لیک کې لیکلي دغه پور د پور ورکوونکو د هغه راپور پر اساس چې د پروژو د کار د پرمختګ په اړه و ورکول شوی دی. اوپک ادارې د دغو پروژو لپاره په میلیونونه ډالر برابر کړي دي. د لیکلي چې اوپک ادارې په منظم ډول د پروژو څارنه نه کوله، د پروژو پر وضعیت یې پر هغه معلوماتو اکتفا کول چې پور اخیستونکو ورسره شریکول. د امریکا ځنګړي سرمفتش په خپل لیک کې ویلي، په نتیجه کې 15 میلیون ډالر پور ورک سو او دغه ودانۍ نیمګړي پاتې سوي چې اوس د استوګنې وړ نه دي. جان سوپکو لیکلي، په دې ترتیب په کابل کې د امریکا سفارت مجبور سوی چې د امریکایي مالیه ورکوونکو په اضافي مصرف سره د دې سیمې امن ټینګ کړي. ښاغلی سوپکو وایي، د ماریوت په نامه د یوه هوټل د جوړونې پروژه د 2016 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د اوپک ادارې لخوا اردنی تابعه فتح طاهر او د هغه امریکایي متحد شرکت جنرال سیستمز انټرنیشنل ته ورکړل سوه. د امریکا سرمفتش لیکلي چې په پام کې وه دغه 15 ستوریز هوټل 209 اتاقونه ولري. جان سوپکو زیاته کړې چې فتح طاهر او امریکایي شرکت اپوس اپارټمنټس د دغه هوټل ترڅنګ د کابل ګراند ریزیډنس په نامه د استوګنې د یوې ودانۍ د جوړونې پیشنهاد په 2010 میلادي کال کې اوپک ادارې ته سپارلی وو. د 2013 میلادي کال په می میاشت کې داسې راپور خپور شو چې په کابل کې د امنیتي اندېښنو له کبله د دغه هوټل د جوړونې کارونه درول سوي دي، خو له هغې میاشت وروسته د دې پروژې اجرا کوونکو په یو راپور کې اوپک ادارې ته د پروژې د کار د پرمختګ خبره وکړه چې د موبل او نور وسایلو درانیولو قراردادونه یې برابر سوي دي. اوپک ادارې د پروژې د کار پر پرمختګ د برابر سوي راپور پر اساس د پور د وروستي قسط ورکړه د 2013 میلادي کال په جون میاشت کې تصویب کړه، خو د اخیری قسط له ورکولو وروسته د پروژې اجرا کوونکو یا پور اخیستونکو اوپک ادارې ته خبر ورکړ چې د پروژې کارونه یې درولي دي. جان سوپکو دغه جزئیات د اوپک ادارې د معلوماتو پر اساس ورکړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سوپکو ویلي، د پروژې اجرا کوونکو د 2013 میلادي کال په اپریل میاشت کې اوپک ادارې ته راپور ورکړی و چې په کابل کې به د 15 ستوریز هوټل د جوړونې کارونه د 2013 میلادي کال په ډسمبر کې بشپړوي او د استوګنې یا رهایشي ودانۍ به د 2013 میلادي کال په اګست میاشت کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره یا سیګار وایي، د دغه هوټل د جوړونې کارونه د 2009 میلادي کال په لومړیو کې پیل سوي وه او پور اخیستونکو له 2010 څخه تر 2013 میلادي کاله پورې د پروژې د کارونو د پرمختګ په اړه پور ورکوونکې ادارې یا اوپیک ته راپور ورکاوه.
د خوست فرهنګیانو او د مدني ټولنې فعالانو یو شمیر شون کې وستایل. له خوست راپور لرو.
د خوست یو شمیر فرهنګیانو او مدني فعالانو د یاد ولایت دولس تنه هغه ښوونکي چې له دېرشو تر 50 کلونو یې د ښوونکو په توګه دندې ترسره کړي او د هېواد د نوي نسل په ښوونه روزنه کې هڅې کړي وستایل. یاد لمانځ غونډه چې د جمعې په ورځ د ایدرخیل ادبي بهیر په نوښت رابلل شوې وه، د خوست ګڼو فرهنګیانو، مدني فعالانو، قومي مخورو، ښوونکو او زده کوونکو په کې برخه اخیستې وه. د غونډې یو تن تابعه کوونکي مدني فعال شاکر الله شاکر آزادۍ راډیو ته وویل، د دې کار څخه دوې موخې درلودې: یو دا چې په ژوندانه د سابقه لرونکو ښوونکو د هڅو قدر وکړي، او بل نور ښوونکي هم د نوي نسل په روزنه کې لا زیاتو کوښښونو ته وهڅوي.
لومړی دا چې موږ په ژوندونو د هغو استادانو ستاینه کړنی لمانځنه مو کړې وي چې دوی د معرفه برخه کې ډېر زحمتونه کړی دي. دوهم هدف دا و چې نور ښوونکي هم دې ته تشویشي تر څو چې په راتلونکي په خپلو وظیفو کې ډېرې هلې ځلې وکړي او په راتلونکي کې موږ بیا دوی ولمانځو.
د سړوند نسې مدیر محمد نصیر وایي چې دا ډول برنامې اوسني ښوونکي هم هڅوي چې د نوي نسل په روزنه کې خپل کوښښونه ډېر کړي.
دغه اوسني کوم استادان چې دا به د ته وهڅول شي تر څو پردی په خپلو دندو کې صادقانه په ډول هغه خدمت وکړل شي، د دې لپاره یو میسج دی، یو پیغام دی، تر څو پردی خپلې د مقدسې دندې په ښه ډول سرته ورسوي.
خانواری مندوزی چې له 15 سرویختو کلونو ډېره موده ښوونکی پاتې شوی وایي، غواړي د ژوندانه تر پایه د نوي نسل رهنما او ښوونکی پاتې شي.
زه معلم یم او معلم باید وم. مرګ تر ورځې پرې موده عقیده ده چې زه باید معلم وم او باید د خلکو رهنما وم. موږ ډېر خوښ په دې یو، هر طرف ته چې مخړه وو د خپل شاګردونو چې وینو موږ دپاره د زړه د خوښۍ سبب ګرځي.
یو بل تن ښوونکی وایي، هغه ټولنه پرمختګ کړی چې پوهنې ته یې توجه کړې ده.
زه سید احمد شاه خالص یم. هغه هیوادونه کامیاب دي چې معرف ته توجه کوي او د معلم، د استاد او په مجموع کې د معرف ستونزې تشخیصوي او د حل لارې ته پیدا کوي. مونږ هیله دادو چې اوسنی نظام زیاته توجه معرف ته وکړي تر څو د نورو هیوادونو سره چې هغه د معرف کارونې موږ نه مخته دی، موږ هم د هغې کارون ته ورنږدې شو.
د یادونه وړ ده که څه هم خوست د پوهنې د بهیر وزران د سابقه لري او په وروستۍ نږدې یوه پیړۍ کې ډېر شمېر علمي، سیاسي او اکاډمیک شخصیتونه افغاني ټولنې ته وړاندې کړي، خو اوس مهال قریبې خوا د یاد ولایت د پوهنې بهیر د کمیت او څومره والي نظره پراخ شوی ولیکتونکې یې کیفیت د قناعت وړ نه بولي.
د افغان بیسیم شرکت لالاری ازادي راډیو ته ستاسو څوره رسیدلی سمیسونه حمید الله افراطی د روزګان له چورې ولسوالۍ لیکي په چوره کې له دوو میاشتو راهیسې مکتبونه بندي، حکومت یې باید غم وخوري. مجیب الرحمن کریمی د نورستان له نورګرام ولسوالۍ لیکي درې ورځې وشوې چې د نورګرام ولسوالۍ شاوخوا لارې تړل شوې دي. عبیدالله سروري د لغمان له علیشنګ لیکي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې غونډې او کنفرانسونه د افغان امنیتي ځواکونو روحیه لوړوي. او میرام شاه له ګیلان لیکي پاکستان دو مخی سیاست کبی باید مشونه غولیشو. لس بجاو دیرش تک کشتوی لند خبرونه لناجه ساپی چخور.
د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته خبرداري ورکړی چې د افغانستان لپاره له روسیې څخه ام آی اولس هلیکوپټر نه پیری او د دې په بدل کې امریکایي هلیکوپټر اخلي. ټاکل شوې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان راتلونکي سه شنبه په افغانستان کې د اداري فساد په اړه خپل نوی راپور وړاندې کړي. د فاریاب والی وایي د دې ولایت او جوزجان ترمنځ د لوی لارې د امنیت د ټینګښت لپاره پراخ پوځي عملیات دوام لري. کوم کس چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د سلاکار په توګه نومولی، هغه وایي چې له ترکیې سره باید اړیکې ښه کړو. د پیسو د نړیوال صندوق هغه پلاوی چې له اوکراین نه یې کتنه کړې وایي د دغه هیواد اقتصاد د رغېدو په لور روان دی. او د کډوالو نړیواله اداره یا IOM وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 4,600 کډوال اروپا ته په لاره په مدیترانې سمندرګي کې ډوب شوي دي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې ادارې د مهمو غړیو په ټاکلو پیل کړی. نوموړي تېره ورځ د امریکا د مرکزي استخباراتو یا CIA مشر، د ملي امنیت سلاکار او لوی څارنوال ونومول. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د کانګرس جمهوری پال غړی مایک پومپیو یې، د CIA د مشر متقاعد جنرال مایک فلین یې، د ملي امنیت د سلاکار او سناتور جیف سیشنز یې د امریکا د لوی څارنوال په توګه نومولی دي. د CIA د امریکا د مرکزي استخباراتو لپاره نومول شوی مایک پومپیو او د لوی څارنوالۍ د پوسټ لپاره جیف سیشنز باید د کانګرس د سنا د مجلس د اکثریت غړو تایید ترلاسه کړي، او د ملي امنیت د سلاکار په توګه نومول شوی مایک فلین د سنا تایید ته اړتیا نه لري. ډونالډ ټرمپ ویلي د CIA د مشرۍ لپاره نومول شوی پومپیو به یو برجسته او کلک رهبر وي. مایک پومپیو د جمهوری غوښتونکو د ښي اړخي څانګې غړی دی او په 2010 کال کې د کانګرس د اساسو مجلس ته منتخب شوی دی. 250 کلن پومپیو د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې سرسخت مخالف دی. منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دی د خوښ دی چې د ملي امنیت د سلاکار په توګه متقاعد جنرال مایکل فلین له ځانه سره لري چې د ده په خبره د سخت دریځ اسلامي تروریزم په ځپلو کې به مرسته وکړي. و 50 کلن مایک فلین تر دې مخکې له 2012 نه تر 2014 کال پورې د دفاعي استخباراتو د ایجنسۍ مشري کړې ده. د لوی څارنوالۍ لپاره د ډونالډ ټرمپ انتخاب 9-10 کلن جیف سیشنز د سنا د مجلس له محافظه کارو غړو څخه دی چې د پولو د امنیت او غیر قانوني کډوالۍ پر وړاندې ډېر سخت دریځ لري. جیف سیشنز د امریکا د کانګرس لومړنی غړی چې د امریکا ولسمشري ته د ډونالډ ټرمپ له کاندیداتورۍ ملاتړ اعلان کړ، او ټرمپ په لومړي سر کې په دې غور کاوه چې سیشنز د خپل مرستیال په توګه ونوموي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6مه د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. د امریکا اوسنی ولسمشر باراک اوباما د اروپا په سفر دی او پرونی په برلین کې له اروپایي مشرانو سره د خدای پامانی لپاره وکتل. اوباما اروپایانو ته ډاډ ورکړ چې د ټرمپ له راتک سره به د واشنگتن او اروپایي هیوادو د ستراتیژیک اړیکو کې تغییر رامنځته نشي. ملالۍ بشیر راپور لري.
باراک اوباما د جمعې په ورځ د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان، د ایټالیا له صدر اعظم ماتیو رنزی، د هسپانیې له صدر اعظم ماریانو راهوی او د برتانیې له صدر اعظم تریزا می سره د جرمني په پلازمینه برلین کې وکتل. د دې سفر پر مهال دی غواړي د امریکا متحدانو ته اطمینان ورکړي چې ټرمپ به د خپلې ولسمشرۍ پر مهال په نړۍ کې د ناټو په ګډون د امریکا مهمې ستراتیژیکې ملګرتیاوې همداسې وساتي.
د اروپا سره د امریکا تعهد تلپاتې دی او دا زموږ په ګډو ارزښتونو کې نغښتی دی. دغه ارزښتونه ډیموکراسۍ ته زموږ ژمنتیا، قانون ته زموږ درناوی، په خپلو هیوادونو کې د ټولو خلکو درناوي ته زموږ ژمنتیا ده. د ناټو هیوادونو سره زموږ ائتلاف لاویا کلونو راهیسې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ برخه ده چې په بدو او ښو وختونو کې دوام کوي او د دواړو ګوندونو د ولسمشرانو د دورو پر مهال همداسې و، ځکه امریکا د اروپا په ثبات او امن کې اساسي ګټې لري.
اوباما د پنجشنبې په ورځ د وینا پر مهال د مرکل کلکه پلوي څرګنده کړه او برلین ته یې له خپل سفره په استفاده روسیې ته په امریکایي انتخاباتو کې د لاسوهنې پر سر خبرداری ورکړ او له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه یې وغوښتل چې د روسیې پر وړاندې کلک دریځ غوره کړي. اوباما هیله څرګنده کړه چې ډونالډ ټرمپ به وروسته له ولسمشر ټاکل کېدو د کمپاین د وختو خبرې پرېږدي او د خپل دفتر د کارکوونکو په انتخاب کې به ډیموکراتیک ارزښتونه په نظر کې ونیسي. ټاکل شوی د اوباما نن پیرو ته ولاړ سي چې دا به د ده د رسمي سفر آخري تم ځای وي. رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې په برلین کې د اروپایي اتحادیې مشران پر روسیې په اوکراین کې د لاسوهنې پر سر د بندیزونو غځولو او همداراز په سوریه کې د هوایي کمپاین پر سر پر روسیه د نویو بندیزونو لګولو په اړه خبرې کوي. ډونالډ ټرمپ مخکې څرګنده کړې چې له روسیې سره به د امریکا اړیکې ښې کړي. د ټرمپ دغو خبرو په اروپا کې پر روسیه د هغو بندیزونو په اړه شکونه راپورته کړي چې په 2014 کال کې د واشنگټن او بروکسل لخوا په اوکراین کې د لاسوهنې په خاطر پر روسیه ولګول شول. ټرمپ د کمپاین پر مهال د ځینو خبرو په خاطر په امریکا کې دننه ډیر ملاتړ ترلاسه کړ، لکه له مکسیکو سره دیوال جوړول، امریکا ته د مسلمانانو پر ورتګ موقتی بندیز لګول او هغه سوداګریز قراردادونه له منځه وړل چې د ده په وینا د امریکا اقتصاد ته یې تاوان رسولی دی. خو په نور نړۍ کې د ده د څرګندونو په اړه اندېښنې راوپارېدې. اوباما هم د ټرمپ د دغو څرګندونو مخالفت کړی او اوس غواړي د ټرمپ دا خبرې د خپلو پلانونو لکه روغتیایي اسانتیاوې، اټومي ډیپلوماسي او د اقلیمي بدلون پالیسي په پیاوړي کولو سره تطبیق کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه مې ومنئ. یو ځل بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مو زه ناجیه صاحبای هرکلی کوم. هیله ده چې د پروګرام تر پایه راسره ملتیا وکړئ. په نننی پروګرام کې راسره د عمومي داخلي د برخې متخصص ډاکټر عبدالکافی مظفر راسره مل مدی او د ایچ پایلوري بکټریا په اړه موږ ته معلومات راکړي. خبرونه ایچ پایلوري بکټریا ته ځانګړې شوې او تاسو هم کولای شئ په دغه خبرونه کې برخه واخلئ. لومړی ډاکټر صاحب ته په خبرونه کې ښه راغلاست ویم.
مننه، ډېره مننه.
ډېر زیاته مننه. دوستانو مخکې دې چې خپرونه پیل کړو، راځو د همدغې ناروغۍ په اړه یو چمتو شوی راپور اورو، بیا به راګرځو د خپرونې پاتې برخې ته. ایچ پایلوري یوه بکټریایي ناروغي ده چې اکثره وخت د معدې د التهاباتو او د معدې د زخم لامل ګرځي. یو شمېر روغتي متخصصین وایي که چیرې د ایچ پایلوري په وخت درملنه ونه شي، حتی د وژونکو ناروغیو سبب ګرځي. په کابل کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال ازادي رادیو ته وویل چې د ایچ پایلوري بکټریا تر ډیره په هغو هیوادونو کې پیدا کیږي چې اقتصادي کچه ټیټه وي.
د ایچ پایلوري بکتریا فقط همدغه یو نوم باندې پیدا کیږي چې د هیلیکوبکتر پایلوري په نوم باندې یادیږي. د دې ناروغۍ پیښې ډېرې زیاتې لوړې دي او اکثرا په هغو کورنیو او په هغو منطقو کې چې حفظ الصحه مراعات کیږي، دا د ککړ خوراک او ککړو اوبو د لارې د انسان وجود ته انتقالیږي، خصوصا هغه ماشومان چې د هغوی عمرونه د 2 کالو او 5 کالو ترمنځ موجود دي او هغه کسان چې اکثرا د یو ځای څخه بل ځای ته مهاجرتونه کوي، لکه په نننۍ وختونو کې اکثرا جنګونه او بدبختانه نامنۍ ډېرې زیاتې شوې دي. د ولایاتو نه مرکزونو ته خلک راځي او د مرکز نه نورو شاوخوا ته چې کله انتقالیږي، د دوی د اوبو د څښاک مشکل مشکلات موجود وي، خوراک ککړ وي، نو دغه مسائل د دې بکتریا د انتقال لپاره ډیره زیاته زمینه مساعده وي، چې دا د مستقیم کانټاکټ یا مستقیم تماس لامل یو انسان ته بل انسان ته انتقالیږي. هغه کسان چې د ایچ پایلوري په ناروغۍ باندې اخته وي، که چیرته په یو لوښي کې اوبه وڅښي، یا حتی د دې خطر موجود دی چې که چیرته دغه لوښي یا خواړه ککړ وي په کورنۍ کې ډیر کسان د دې څخه استفاده وکړي، هم په دغه ناروغۍ باندې اخته کیدلی شي.
ښاغلی اقبال وایي د ایچ پایلوري بکتریا د معدې په بېلابېلو برخو کې ځان ځای پر ځای کوي او بالاخره د معدې د جدار د تخریب لامل ګرځي. نس ناسته، زړه بدوالی او بد هضمي د ایچ پایلوري مهمې نښې نښانې ګڼل کیږي، خو دا چې د دې ناروغۍ مخنیوي امکان لري که نه، بیا هم له ډاکټر پرویز اقبال څخه اورو.
د نیکمرغه ناروغي چې دا هم مخنیوي کیږي او هم درملنه کیږي. د مخنیوي په باب باندې باید کوډلی مونه واخیستل شي. همیشه باید د څښاک اوبه پاکې ووسي. همیشه باید هغه سبزیجات او ترکاري او میوه چې موږ تاسو اخلو چې بازار کې په دوی باندې ککړې اوبه شیندل کیږي، دا باید پاکې صفه پرېمینځل شي. همیشه باید کوشش وکړي چې سبزیجات او میوهجات باید په مالګه کې تر نیم ساعت پورې باید واچول شي. که مالګه نه وي یا د مشکلات موجود وي، پاټاس بهترین انټي سیپټیک دي، د میکروب وژونکي دي. او د دې سره سره حتی موږ تاسو کولی شو چې د کلورین په نوم باندې یو ماده ده چې په بازار کې پارزانه پای باندې خرڅېږي، دې نه باید استفاده وکړو. او د دې سره سره باید میوهجات سبزیجات پاک صفا پرېمینځو، او د څښاک اوبه او حتی د هغې محصلینو متعلمینو څخه مې خواهش دا دی چې کوشش باید دوی وکړي چې دوی باید په بازار کې بولانې ونه خوري. دوی باید کوشش دا وکړي چې په بازار کې هغه سوپ چې د هغوی سر خرڅ کړي او هغه لوښ وکړي چې همیشه په لسهاو خلک خوراک کوي په هماغه کاشوغه باندې، دغه څخه باید ځان وساتي. ان شاء الله چې دې ناروغۍ څخه به مخنیوی وشي.
روغتیایي متخصصین وایي په افغانستان کې تر ډیره ځوان نسل په ایچ پایلوري بکتریا اخته کیږي او دا شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د دوی په وینا دا مهال یادې پیښې د شلو نه تر 50 کلونو پورې ناروغانو کې ډیرې لیدل شوې دي. دوستانو خبرونه ته خرغلی، بیا هم په خبرونه کې د ایچ پایلوري ناروغۍ په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب عبدل کافی مظفر سره ملمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب مظفر، ایچ پایلوري ناروغي څه ډول یوه ناروغي ده؟ کوریدونکو ته یو څه وضاحت ورکړئ. معده سره څومره تړاو لري؟ مهرباني وکړئ.
مننه. څنګه چې تاسو راپور کې خپور شو، د ایچ پایلوري خپل یو انتان ده یا بکتریا ده چې اکثرا په غشا مخاطي میده کې ژوند کوي، او د هغه طریقه ده یو ګرام نیګاتیو یا ګرام منفي بکتریا ده چې فلاجل لري یا متحرک ده، اکثرا په میده کې ژوند کوي. او د اکثرا په د هغه ځایونو کې چې ګڼګونه دیری موږ لکه چې ستاسو په راپورتاج کې ذکر شو، او په وروسته پاتې ودونو کې ډیر لیدل کیږي.
ډیر زیاته مننه اوریدونکو ته. زو زیاته اوریدونکو په لکه کې دي. غزنی نه یو اوریدونکو دی، ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلام علیکم، ستاسو مې جوړې خیر.
وعلیکم سلام، مهرباني وکړئ.
زما د ډاکټر صاحب څخه دا یو پوښتنه خورځنه چې ته د دې ډاکټرانو د هغه ایچ پلې دی راته وایي، وایي دغه څوک وایي میکروب دی، څوک وایي څنګه دی. زما سره قبضیت را سره دی تقریبا دا واته کاله کیږي. د نس پارسوب را سره دی کوم وخورم، نس مې درد کی د شپې دفعه ډوډۍ نه سم خوړلی. نو که چیرې ډاکټر صاحب دغه په اکله ماته لږ معلومات راکړي خورځنې.
نه، قبضیت ډېر دوامداره ده که څه رقم؟
بلې، و دوامداره دی. کبس سکک د کبس ګولې بوسه کاروم، دوه درې واره کاروم، په ورځ کې کاروم، په بیخي دوه درې ور پاکستان ته تللی یم، کابل ته تللی یم. ډېرې دوا مې اتا کړې دي، ډېر مې په آزاد یم. هېڅ تشخیص نه کېږي، نه معلومات راته کېږي.
غیر دغه نه نور، غیر د قبضیت نه نور، د معدې سر دردونه د شانو سره لري؟
د معدې دغه تیزاب دي او معده کله کله جوش کې زړه مې شي.
صحیح ده، مننه.
ډېره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
قبضیت یو میخي بیل مسله ده. هغه عوامل اکثرا بعض انتانات دي، مثلا یو مریض ته په جریان دی، مثلا یو میکروب د ده په وجود کې ده، کیدای شي بل انتان یې یوازې ایچ پایلوري نه. مخکې تاسو په راپورتاج کې وویل چې ایچ پایلوري اکثرا اسهالات سبب کیږي، او اکثرا ایچ پایلوري چې ده هغه د التهابات د معدې کېدای شي زخمونه د میدې او سرطانونه او کله کله دا د جرت یا برعکس د اسید میدې چې ده په مرې کې دا سبب کېږي. مار قبضیت بې له سبده کېدای شي نور سیستمونه نور افات باید ولټول شي، کېدای شي دا ورور لاړ شي او ډاکتر ده مثلا د غدې تایروید کله کله چې وظیفه یې کمیږي کېدای شي سبب قبضیت سبب وشي یا نور عوامل باید ولټول شي، مګر د شپلی پورې داسې خاص ارتباط نه لري.
مننه ډاکټر صاحب. مظفر دلته د افغان بي سي ام د تصوت لز شمیر لري هم ډیر اوریدونکو خپلې پوښتنې مطرح کړي. رضو حکمت الله هلال د لیکلي چې د ایچ پایلوري مهمه نخې نخانی سدي، که ډاکټر صاحب په دې برخه کې موږ ته معلومات راکړي.
مننه. ایچ پایلوري لکه چې مخکې ما وویل د سبب ته مختلف آفات کیږي چې تقریبا اعراض علائم تقریبا مشابه دي ټول، مثلا ګستریتون دي یا التهابات میدی چې اکثرا مریضان کېدای شي دردونه د قسمت متوسط بطن چې دلته دردونه ورته پیدا شي، اکثرا د ګستریتون چې عمل ایچ پایلوري ده دا دردونه اکثرا په اوږې په نس کې زیاتیږي، او کچیر مریض د ایچ پایلوري د وجه زخمونه پیدا کړي چې زخمونه اکثرا یا به خپل میده کی یا به اسنشر کی، نو دغه حالت کې بیا اراز فرق کی. مثلا یو مریض چې دفتن نیم ساعت وروسته ډوډۍ نه کچېره درد مریض ته پیدا کیږي د سیمانه لري چې دا یو زخم یا قرحه د میده لري، او کچېره دو ساعت وروسته ډوډۍ نه دردونه د مریض تجدیدیږي یا زیاتیږي د سیمانه ورکشیدا زخم ده اسنشر لري. بل موضوع کله کله د سبب د اسید برگشت اسید کیږي چې هغه به اکثرا دردونه د سینه په برخه کې چې اکثرا د قلبي امراض حافظه کې باید تشخیصی شده، اکثرا د دردونه د قلبي امراض سره د تشخیصیږي چې اکثرا د حالت کې د سې د ډوډۍ خوړل سره خصوصا د سرکړې شیان د شان سره زیاتیږي، او کچیر کله کله مریض دا مریضان سرطانونه پیدا کی بیا غیر دغه نه د دردونه او د شان مخکې ذکر کې غیر دغه نه زیای وزن د شان مریض ته پیدا کی.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري محمد نسیم لفرانه پرې کې دی د پښتنو اخلو مهرباني وکړئ. نسیم خان،
زه ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې زه چې کله ډوډۍ وخورم اشتیا مې معنی هر څومره ډېرې ډوډۍ ته کېږي، هر څومره ډوډۍ ډېره خوړلی شم خو که چېرې لږ ډوډۍ وخورم هم معنی په عذاب یم، بس مې زړه مور دی، تیغونه ډېر کړم دونه تیغونه کړم، او که چېرې ډوډۍ ډېره وخورم هم دغه یم که وږی یم هم معنی مور یم تیغونه کړم که موړی یم هم دا یم.
ایچ پایلوري سبب هر شی چې اکثرا وروسته ډوډۍ نه پیدا کېږي، او دا ورور وای چې ټیغونه باسې ټیغونه به بل حساب ته کله کله کې چیر موږ هادی افراد کم کېدای شي پیدا شي، مثلا څوک د چ ډیر په عجله ډوډۍ خوري او غسر هوا تیریږي، هوا چې تیر شي به ته کېدای شي موږ داسې ټیغونه واسي، او کچیر کله کله بعض میکروبونه دي غیر د شپلونو هم سبب دغه کیږي چې باید هغه اول تدوی شي.
سید محمد ل نیمروز نه میره بنو کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ما نن تاسو ته د میډیا څخه کوله د میډیا د سیو شي د سره په میډیا چې سره کار په مستری سمون د میډیا د سیو شي نو ورته د څه یو خبره معنا د میډیا د جوش کړی شي.
یعنی ډوډۍ چخره
میډیا د ګاز لري.
یعنی ډوډۍ چخره ځتی کی د دونه ده
بیا ډوډۍ چخره ما ځتی د سترخ شو خره مې راځي ځتی ما ښکار وکم ځتی.
سید اکثرا ما مخ کې ویل بعض یو خپل اراز د علم دی او بعض غزاګانی دی خصوصا د سترکړې شان او نور شان کې دی چې د درد تجدید شي، یعنی موږ اکثرا د مریضان چې کچیر ګاستریت لري یا قرحه د معدې لري هغه له امله په خطر مریضان د همدغه غزاګانو نه پاریس کوو، او باید کېدای شي دغه شي اصلا ستاسو باید معاینه وسي چې پایلوري لري که نه لري، که چیرې پایلوري هغه باید تداوی شي، غیر دغه نه که چیرې د ایچ پایلوري منفي نور ګستریتون هم کېدای شي سبب دغه شي هغه باید یو ډاکټر ته لاړ شي چې تشخیص دي او تداوی.
مهرباني. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
ما ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکړه چې مې وګورئ په ماشین باندې راپور ته کېږي دا اوس ټانکی ته اچول کېږي بیا کور ته مرې چې څو دا څنګه دي شغل به نه غواړي
ټول اکثرا نو بو
اته اوس د د نل اوبو مو اکثرا حسین کابل کې بخي ملوست په ټول دغه کې کچیر دوی کول سي چې وی شوی یا کلورین پکې واچو ډیر ښه خبره ده او راغلو په دغه پختنه چې تداوی او خط تداوی لري مونته د ایچ پی وی تداوی اکثرا یو انټی بیوټیک باندې کېږي اکثرا دوه انټی بیوټیک او د اسید د معدې کمول لپاره بل دواګان ورسره همیشه باید یو ځای دغه سي کچیر یو مریض ایچ پایلری تداوی کوي به هم مثبتی هغه بعضې نزاکتونه دي چې هغه باید سړی مد نظر ونیسي دغه جملې نه یو دا ده چې ایچ پایلری اکثرا مونږ چې معاینه کوو یعنی ټیسټونه مختلف دي مهمه ټیسټ یو دغه ده چې مونږ غواړو چې د هاد حالت د ایچ پایلری وګورو هغه یو تست یوریا بری تست په نامه ده چې هغه کې پف کیږي هغه که چیرې تست مثبت و اکثرا دا نوي فیصده دا ښایي چې دا نوی ده بل موضوع ده که چیرې مونږ تاسو ایچ پایلری په ډاکې متیازې کې معاینه کړو دا اکثرا د تداوي په حساب مونږ ته ښه راهنمایي کولی سي یعنی په دې معنا که چیرې مونږ وینه په ایچ پایلری کې بار بار ګورو اکثرا یو شخص چې ایچ پی ایری تیری اکثر دوه کلم کتابونه کې ویل دي کې دیسه دا ټیسټ ورسره مثبت دي ان دا مشکل په کلینیک موږ ډیر لرو چې اکثرا مریضان ته د ویکي هغه ورسته دي بیا په وینه کې معاینه کوي دا مثبت خي دا ست فکر کوي چې زما ایچ پی ایری منځ ته نه ده تله نو زه اکثرا دوی ته د سپیش ندم چې د ایچ پی ایری ټیسټ په وینه کې چندان دسه اساس تست نه ده دغه نه خده چې مونږ یوره بر تست د انسان کې نه لرو مونږه کېدې شي چې د ډاکومنټیز تست وکي اکثرا دا نوې حالت خي او مونږه کچیر یو مریض ته دوا ورکو انټی بیوټیک او دا تست بیرته مثبت راځي په دې معنی چې دا میکروب د دوا سره مقاوم وي کېدې شي مونږ تداوی تغییر ورکو او بل انټی بیوټیک یا بل رژیمونه چې موږ سره ستا هغه ورته مریض ته شروع کوو او نور بیا هم ډیر اساس ټیسټ چې دا هغه اندوسکوپیک ټیسټونه دي چې اکثرا موږ مریض اندوسکوپیک کې کی دماغ نه نه مواد اخیستل کیږي چې هغه ټیسټ تقریبا 99% کېدای شي چې مریض ایچ پی ایلری اساس ته یعنی مثبت وي او اکثرا په وینه کې دلته مونږ لیدلې په کلینیک په وینه کې اسې ورته اعتماد نه کوي په دې خاطر چې اکثرا مخ کې ویل چې تقریبا تر دوه کاله کېدای شي دا مثبت او کرونیک حالت مونږ ته ښایي او کچیر مونږ غواړو چې یو هاد حالت وګورو په دې خاطر همدغه ټیسټونه چې ما وویل دا ډاکې متیازې کې اکثرا معاینه شي خپل ډاکتر ته ورسي چې وګوري چې دا واقعا وان انتان د منځ ته لیدي او کنه او کچیر د منځ نه تی بیا تاسو مثبت کې د سي رژیمونه ورته تغییر ورکو او نور هیوادونه کې دا ایچ پی ایلری لکه نور میکروبونه کشت کیږي متاسفانه موږ په افغانستان کې دا کشت نه لرو مونته همدغه میتود نه کار اخلو کچیر مریض یو رژیم تداوی د اخلي بیا د کمیټه کې موږ ایچ پی ایلری ګورو کچیر مثبت کې د سي تداوی ته تغییر او کچیر وینه کې وینه دومره ارزښت نه لري
بله له خوست نه یو ورودن کده مې رمنی وکړي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
بله زما تاسو د تر څه په سلامونه وایم پښتنه د نرم چې زاد په هر عمل زه چې کله د خود څخه به داشم زما د توکان سپینې د څه نه ده دا دې مې او کنه
او د ست چې اکثرا د ګستریټونه او کچیر موږ زخمونه د شن وګورو اسیدیتي معده چې زیات شو اکثرا غیر دغه نه چې معده کې مشکلات جوړي کېدې چې خلک شونډې کې آتا کله کله دردونه د پښو د شان لکه نور میکروبونه کېدای شي مریض ته پیدا کړي نو دا کېدای شي که چیرې ستاسو اسید زیاتېږي دا کېږي باید هغه تداوي شي هغه چې تداوي شي دغه له منځه ځي انشاءالله
ډاکټر صاحب دغلته رضوان الله زهیر لغمان نه لیکلي د ویلي چې معدې ایچ پی ایلری سره مخ دی خو اوس سر درد هم ډیر شدید دی آیا ایچ پی ایلری تاثیر به کنه کوم بل علت دی
کیدای شي اکثرا ایچ پی ایلری د معدې په حساب اسید د معدې زیاتوي کله کله هغه کیدای شي مریض و ما مخکیم ویل که غیر دغه نه چې د معدې مشکلات پیدا کوي ایچ پی ایلری یا ګستریټونه نور جنجالونه چې یو پکې سردردی ده هم پیدا کولی سي مګر د معدې تداوینه وروسته کېدای شي هغه خسي او کچیرې ده
دردونه د معدې تداوی وروسته خسوي نه دي، نور عملونه باید سړی ولټوي او عکس واخلي کېدای شي سینوزیت ولري یا خپل ماپښتنونه کښې ده چې کلنده کفش کېدای شي فشار ولري یا فشار تداوي کې نور عملونه سره باید دغسې پیدا شي یو ډاکتر ته لاړ شي کېدای شي چې ورسره همکاري وکړي.
اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. بالکل ستاسو غږ اورو، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم، خپل سلامونه تاسو محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. عبدالستار اخندزاده د بالامرغا
اخندزاده صاحب، مننه، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب څخه دا دی چې دغه مریضي کې څوک څه پیدا شي د ده تشخیص چیرې کېږي؟ آیا که د ده څو وخت د ده طبابت دربار نه شي او که څوک آیا نن دغه مریضي ته امکانات پیدا نه شي په اطرافو کې او د بد انسان برابر نه شي، آیا دا په سرطان یا په بل مریضي ناخته کې؟ دا جواب راکړي ډېر به
مهرباني.
مننه. لکه چې مخکې ما عرض وکړ، دا تشخیصونه ټیسټونه ډېر دي او خوشبختانه اوس افغانستان کې دا ټیسټونه چې اچپایلوري ته یې مونږ تاسو دا کوي ډېر اسانه ده. دومره یو کیټ باندې کېدای شي دا اچپایلوري تشخیص شي او هر چېرته پیدا کېږي، یوازې په مرکز کې نه، نورو ځایونو کې هم کېدای شي پیدا شي. صرف هغه نزاکتونه چې مخکې ما ذکر وکړ چې هغه په نظر کې ونیسي، نو کېدای شي دا مرض مونږ ضد تشخیص وو. غیر دغه نه صاحبان چې هلته په لرې ځایونو کې اوسېږي، یعنی داسې مهمه نه ده چې حتمي مونږ تاسو ټیسټونه وکړو. نور اعراض علایم چې مریض حکایه کوي او نور هغه مشکلات چې مریض لري، که چیرې ډاکتر ته ووایي، د هغه روینه هم کولی شي چې ډاکتر دا تشخیص وکړي، څه مشکل نشته. او پاتې شو هغه خبره چې دا آیا سرطان ته دا کېږي که نه. اکثرا بدبختانه همسه ویل کېږي که چیرې ښه صحیح تداوی نیسي او پیشرفت وکړي، کله کله د سرطانونو د معدې سبب کېدای شي.
بلې، ډاکټر صاحب محترم، دغه ناروغي په افغانستان کې مخ په زیاتېدو ده، ستاسې په نظر په کوم عمر کسانو کې تر ډېره پیدا کېږي اچ پی لوري؟
اچ پی لوري لکه نور مکروبونه کېدای شي هر سن سال کې کېدای شي پیدا شي، دومره دغه نه ده. مګر ماشومانو کې ډېر لس، تقریبا لس فیصد ویلي دي کېدای شي ماشومان اخته کړي، او اکثرا د موسنه یعنی شپېتنه وروسته. او نور ځوانانو کې مې لیدل کېږي، کتابي داسې د کتابونو کې چې ذکر کړي دي، اکثرا د شپېتنه پورته یعنی په سن چې زیات دي او هغه ځایونو کې چې ګڼه ګوڼه وي کېدای شي ډېر مریضان پکې مصاب شي.